همدغسي په افغانستان خو مستقیم تحصیل لري، ځکه نن ما دا خبره واورېد چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعا یې دا و چې دغه وژنې موږ نه دي کړي، دا داعشیان کړي دي. داعشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسو وګورئ دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځای نه ورغلي. یعنی دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینالمللي آژانسونو نه ما لوستي او اورېدلي مې دي چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي. یعنی دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنی هېڅ داسې د نږدې تاریخ کې داسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په دوه هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل شي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دي، هغه هماغه څه باندې 3000 کسان دي. اتمر صاحب هم داسې
کوي. بله بله بله، دا هم شته. اما دې سره ما دا هم لوستي و اورېدلي مې دي چې 2000 بندیان دي. او یعنې دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدی نه شي چې ایران کې دغه شپږو ورځې کېږي چې انټرنټ بالکل قطع دی، او دغه واقعیت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې واقعیت باندې قانع شي چې هغه دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنې چې خلک خپل مړي پسې ګرځي، او دغسې یو ځای کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیونه چې ما ولید، چې یعنې خلک داسې یو لوی ځای میداني ده چې دا مړي پراتی دي همدغسې په پلاستیکونو کې، په جابو کې، یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځای خپل مړی ګوري. یعنې دا یو فاجعه دی، یو بشري فاجعه دی. یعنی دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په اوه څلوېښت کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا ایران د خمینی نه یې نیولی چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګورئ چې همدغسې د کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا دا اوس آوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر دوه درې ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه وو د متحدو ایالتونو لخوا، د اسرائیلو لخوا. هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامي اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کېدای شوی چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې رژیم څنګه بدلېږي. یعنی یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي، دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره، دا یو ډېر لوی خطر دی خپله امریکا دپاره.
یعنی فکر کوئ چې د افغانستان په څېر لکه طالبانو چې په 2001 کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلوال پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بلکل، زه دا لږ د احتمال نه ګڼم، ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالې افراطي اسلامګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته دي. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربي اړ سره. دا یو مشکل ده، لیکن زه داس فکر نه کوم چې که د امریکا هغه سي یو عمل ته لاس پوري کړي، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخص وي، سرجیکل اپریشن یا صرف همغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي، او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 50 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنی دغه هدفونه باندې دوی برید وکړي، هغه خپل هدف ترلاسه کړي، زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي.
مننه اتمر صاحب له تاسو نه. دا بسته بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم ښاغلی اتمر. دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړئ، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې له ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا که د امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دوار چیز تجارت دواره او دا وضعیت بوده تجارت تاثیر کهی، اما کستاسو هدف ده خلیج هوادونهی اخواته، یعنی دا شرق نزدیک او دا
نظمه مطلب ده منزنه آسیا سره چه مخیه دوانه وشوه چه ده دوی اقتصادی ده ایران اقتصادی علی که دیر پیاولی دی، که چه تا بندیزونه پر ایران نور هم زیاد شی، دا با ده بندیزونو اغا اثرات با ده منزنه آسیا له هوادونو سره ترکمنستان سره له ازبکستان سره، چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له د نورو سره بیا سرحد نه لري له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی د اړیکې اقتصادي شته، په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
بلکل دی خواته دی ایران ډیره توجه و ډیره امیدواری و حتی خبره دی حد ترسولی و چو دوی با دستی یو وسپن لاره با تیرهی دی افغانستان لاره نه دی پامیر نه تر چین پوری، یعنی دی دوی علاقه مندی دی تجارت دی روسیه و ازبکستان و تاجکستان و دی طول سره و خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنگی علایک دیر زیاد پامپ کلره لی، او افغانستان سره هم دی تجارت دی پراختی تلاش کاو لا زیاد کوشش کاو، ایران دا پلان درلود دی خواته دیره امیدواری و او بعضی تدابیری نیولی و هم حتی پیل کری و بعضی تدابیری دو تو گوری دا خواف ریل پرتی دیره پخش رو شده و پچه پا ولاره و اما دی وقتو که دوی تومره سرعت ورکه دا غسی دا چابه هارم دیدی پا گرته هم دیوته هم امید درلوده دا هیلی درلوده لی او که دیشو او دا بیاد چطور دقا هوادو پا گرته و که امنیت وی که وضعیت خراب نویشه وی د ایران رژیم ډیر نوی بدنام شوی، دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا، دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي هم ګټور دي ټولو هیوادونو ته، او بیا د دغو ټولو هیوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارتو دا د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د ټولو سره چې څومره ښه سوي وای افغانستان ته هم ډیره ګټه رسېدله، کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدل دا ټولو، اما دغه وضعیت که دوام وکړي دا ټول در هم و بر هم کیږي، او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي اقتصاد به خراب شي، بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي، همدا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان و ترکمنستان و د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه، نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري.
او دودیل صاحب، پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکړي؟ او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته که په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږدي؟ یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت به له ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکړي، او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي؟
لویدیز بندیزونه او تاثیرات پخپله په ایران باندې دي، د هغوی تجارت او د او باندې دي. هیڅ کله یې نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي، بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول په شپږو میاشتو
کې، اما هم لیدلی چې د امریکې سیاست د هغه سې پاتې وشو، بېرته اصلاح شو، بېرته سم شو. دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي، یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بالمقابل افغانستان سره احتیاط کوي، ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي. او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه، تاسو هغه ته ګورئ. خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي، نو بیا کې بیسي دغه بندرونه او دا لارې د افغانستان سره ربده اوس په شان څومره پرانیستې هم وي، وخت چې مال تجاره نه وي او تجار څه وارد نه کي، نو بیا به څه وکړو؟ خو هلته په خپله هغوی به د قحطۍ سره مخ وي، نو موږ ته به څه صادر کړي.
ډېره زیاته مننه. دا خبرې را لنډوو د وروستیو څو دقیقو کې. یو وړاندې په خپرونه کې زه غواړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي سره هم خبرې کړي، لنډې خبرې مې کړي، غواړو چې د هغو خبرې هم درته خپرې کړو. خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم، خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو. بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځمه، پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته؟ اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي، د نور نو څه به پاتې نه وي، خو نور احتمال شته؟
بهیر ده چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ. البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کوي، دې سره جوخت اروپایي هیوادونه، د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه، دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني، او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي، لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې، لکه چې دوی دیال سن ویلې. دا صحیح خبره ده. نو یقیني خبره ده چې دا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي، دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي، د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي. او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربی هیوادونه، اروپایی هیوادونه، مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي، خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي. یعنی دا هغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي. داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران په ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي، دا نور هم زیات شي، یا مثلا مؤسسې او افراد نور په نښه شي او په بندیزونو کې شامل شي.
ګوري دغه حالات پورې مربوط دی. همدا نن تاسو مخکې ویلې چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته، نو دغه غونډه هم د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي دغه قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي. یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یوه لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي. نو زما یقین هم دغسې دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغې پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور بانکي اکاونټونو دا خبره چې پاسل دې ناشته نو مونږه په دې فیصله باندې پوښتنه چې دا د ایران په مورد کې دوی څه فیصله کړې. یو څه چې امریکا په ور کې چې تاسو کولای شئ چې نظامي اقدام وکړي په ایران.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله هم غواړم له تاسو سره یو څه مخکې تاسو یادونه وکړه په خپل لومړنۍ خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان گاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیځ غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرېنږدي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډېره زیاته ناامني راغلی دا او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره.
مختلف فرضیه دی. یو فرضیه خدا دی چې په هر صورت کې اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران د هستوي سلاح ودروي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنیسازي دې ودروي، هغه مراکز دې بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیځ هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلاص شو بعضې خلک داسې فکر کوي او دا لره نه دی د واقعیت نه، زه هم کله هم داسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس د هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلي دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت سره دی چې پاکستان په دې تقریبا او اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې ترهګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې تروریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازی کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلاح په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي، ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو. ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هېوادونو کې.
نو پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاسته ورشي؟
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي او برنامه همدغسې دی. کله چې ایران دوی خلاص شو، دویم پړاو په پاکستان دی. دا چار رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کی یا حلیې یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم ومونیسي. بل خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دا دي چې اټومي سلاح داسې نه دی چې لکه موږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یو ځای کې پروت اوسي. دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، په ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی، په فرمولونو، په رمزونو، په په اصطلاح په دغه نور پرمختللي تخنیکي مسایل باندې دوی سمبال دي، او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو زینر لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلا ترلاسه کړي او بیا هغه استعمال کړي. یعنې دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده، او په مختلف ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده کړي.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو زه غواړم لنډې لنډې پوښتنې وکړم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه پکار دي چې په د اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان کې ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار دا ده چې خپل اقتصاد ښه کړي، او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
لرو. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بېلابېلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وي چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کړي، هغوی طرحه کړې وي او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وي، منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وي، که ټاپي وه، که دا خوشتېپه وه، او که دا نور واړه غټ بندونه وو، یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا نو بیا یو پلان ته اړتیا لري چې ورته پلان وسنجي، پلان جوړ کړي، 15 کلن پلان، 10 کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې وي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو ته که ضرورت وي دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده، دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنیو له امله، د فساد له امله دا
صحیح نه ده. نوي
او انکشافي ملي سرتاسري
لکه څه شی مثلا په کومو برخو کې
وګوري، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښتوړ ځمکې لرو، دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅول یې، لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅول، دغومره خرڅول، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل دغه د صلاحیت د ټولو لحاظه موږ په کې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو، داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو، قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوو یې پلوري. فروش علایده جدا خبره ده، او په دې اقتصاد لپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا خبره ده.
ډېره مننه. یو لنډ سوال زه له اتمر صاحب نه لرمه، بیا له هغه نه وروسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د ښاغلي ستانکزي خبرې به واورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خنډ مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د ښځو پر کار د بندیز مشکلات شته، او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، یا د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکړي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لنډ راته وایه اصلت فن.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډېر مثلا موږ لیدلي دي چې ډېر دوی په بهرني قوتونو باندې متکي وو، په خپل زور باندې متکي وو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي، او دا ډېر ښه نمونه ده د طالبانو حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري. د ایران که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بل اخره ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دویم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هیڅ فایده ونه رسوي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اوریدې. د کابل پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شنونکی پوهند بشیر دودیال او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونو ته غوږ نیسو چې د همدې موضوع په اړه له ازادي راډیو سره خپل څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاتونه چې په دې دو نیو کې په ایران کې پیکسول ولاتروس پورې هم اثرات وجود لري. د دې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسیره سوی ده چې نور نسي کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوانه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده محروم طبقات او د ټولنې متوسط او ټیټ طبقه د تعرسی ودی چې قیام تلاس پوری کیا او خپل نارضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره په مخ بوس. د تا په پام سره چې په ایران کې دغه شعور له ډېر پخوانه شکل نیولې، اما په سیمه کې د دې تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. پسیمه کې د عربي ممالکو هغه استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوانه پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غونې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یوه جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمې د یو هیواد په توګه په واضح ډول دا اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقین د تر ټولو زیات متاثر کېږي. هغه په دې معنی چې له یو خوانه په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک له یو بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونه مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چېرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تېره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف کې پر مخ وړي، اما دا کولی سي د یو بالفعل او بالقوه متحرک انګېزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات نوي نارضایتي یعنی لا چټک کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي. او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیش له مخکې به سره قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي. اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نور ونسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي، او دای د تسلسل لومړنۍ نښې نښانې دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تېره بیا په افغانستان باندې وایي په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهند نصر الله ستانگزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته راورسېدو. له تاسو مننه چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو، او د خبرونه لملمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر او په کابل کې د پوهنتون له پخواني استاد د اقتصادي چارو له شنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوي چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.